امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم. دادی د امریکا غگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کېږي. نن یک شنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 3 نیټه ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته په یو رسمي سفر ولاړ سي. په کندهار کې د افغان حکومت د مخالفینو سیاسي مشرانو لخوا چې لویه غونډه جوړه سوې وه، په دې باره کې رپورټ او د ولسي جرګې د غړي لالي حمیدزي سره یوه مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح ویلي چې دی د یمن د حکومت لخوا د سعودي په مشرۍ د اعتراف سره خبرو ته تیار دی. صالح دغه بیان په داسې وخت کې ورکړی دی چې هغه یاغیان چې د دم لاتړي دي د یمن په پلازمینې سنا کې د ائتلافي ځواکونو سره په جنګ بوخت دي. علي عبدالله صالح دغه وړاندیز یو شرط هم لري، او هغه دا چې صالح وایي چې دی هله خبرو ته تیار دی چې د یمن معاصره دي ختم کړل سي. هغه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل
نفتح معاهم صفحه جديده للتعامل معاهم بحكم الجوار سنتعامل معاهم بشكل ايجابي.
زه په خپلو وړونو ګاونډي هیوادونو ژغ کوم چې خپلې حملې دي بندې کړي او معاصره دي ختم کړي. په نهي حال کې یو مبصر اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویل دي چې په لارو کوڅو کې جنگ جاری دي. تر اوسه د دې وروستیو جګړو په باب د طرفاتو شمیر په اړه څه دی ویل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش تم لاټړې دا لري په اثبات دی ورسوي او کننو څادر دی پر سر کړی. دغه راز شغلی غنی د شنبه په ورځ یه د کورونی چارو له وزارت څخه د دفاع وزارت د افغان سردیز واکون د لیست په مناسبت یو غونډه ته وینا پر وخت دا خبره هم وکړه.
هر کسی که ادعا داره که یک عضو عالی رتبه از این کشور،
هر څوک چې دا کوي چې د هیواد یو عالی رتبه غړی یا منځنی کچې مامور او یا نور د داعش سره ملګری دي، جرأت یې وکړي محکمې ته دې حاضر کړي او خپل ادعا ثابت کړي او کنه صادر دي واغوندي. د دې نه علاوه ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو په دې شرط چې مسؤلانه وي. نوموړي دا خبره د نوموړي په خبره د بیان ازادي او ملي ګټې سره توپیر لري. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت یو شمېر سیاسي منعقدینو د ولسي جرګې غړو د سیاسي ګوندونو مشرانو د کندهار ولایت یو شمېر خلکو په پرون په دغه ولایت کې د یوې ناستې په ترڅ کې د ملي یووالي پر حکومت سختې نیوکې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس کایرو ته تللی او ټاکل شوی ده چې د دې سفر وروسته درې نورو اسلامي هیوادونو اردن، کویت او پاکستان ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر دغه څلورو اسلامي هیوادونو ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې د پرله پسې ماتو سره مخامخ شوی ده. شغلې میتس له مصري چارواکو سره د تراګرۍ او د هغه هیواد ته د امریکا د ځنډول سو مرستو په اړه خبرې کوي. څلورو اسلامي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې د امریکا دفاع وزیر شغلې میتس ډېر تمرکز به پر پاکستان وي، څو پر هغه هیواد فشار واچول سي چې د توندلارو له هغو ډلو سره خپل روابط غوڅ کړي چې په افغانستان کې حملې کوي. شغلې میتس وویل چې د پاکستان له مشرانو سره یې اوریدلي دي چې د تروریزم ملاتړ نه کوي، او هغه هیله څرګنده کړه چې دغه ډول اقدام به د دغه هیواد په پالیسیو کې به هم وویني.
مونږ د پاکستان له مشرانو اوریدلی دي چې د ټروریزم ملاتړ نه کوي، نو زه هیله لرم چې زه یې دغه ډول اقدام په پالیسیو کې وګورم.
د رسنیو د راپورټونو له مخې د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې په پاکستان کې د ډرون حملې زیاتې کړي، د ناټو د یو لوی متحد په توګه هیواد درجه هم راټیټه کړي. د امریکا متحده ایالاتو د سنا تقریبا یو نیم ټریلیون ډالرو په ارزښت د مالیې د اصلاحاتو یوه لایحه تصویب کړې ده. دا د ولسمشر ټرمپ لپاره د واک په لومړۍ کال کې لومړۍ لویه تقنینی بریا ګڼل کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سنا د جمهوري غوښتونکو غړو ستاینه کړې ده. هغه د سپینې ماڼۍ مخې ته خبریالانو ته وویل چې دغه ګام د دې هیواد په تاریخ کې د مالیې د رقمولو تر ټولو لوی کمی دی. د شنبې په ورځ ټرمپ په سنا کې د دوو مهم سناتورانو میچ مکانل او د مالیې د کمیټې رئیس اورن هشت نه په خاصه مننه وکړه چې د لایې منظرولو کې رای راغونډې کړې وې. د مالیه په برخه کې د لایې پر کاروبارونو او د ډیرو اواید لرونکو اشخاصو باندې د مالیه په کمولو متمرکز ده، خو نورو ته په متوسط توګه مالیه کموي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره وګوري. دا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا ویل شوی ده چې سوریا او اوکراین د دواړو لورو د خبرو اترو د ایجنډا په سر کې بوي. او د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې د دفاعي سیستم لږ تر لږه هغه توغندې شنډې کړي چې د اسرایلو څخه په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو تغول شوي وي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان جمهور رئیس هغو افغان سیاستوالو ته چې دا کوي د افغان حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره مرسته کوي محکمه کې د خپلې ادعا د ثابتولو بلنه ورکړې ده. شاغلی غنی پرون د کورنیو چارو وزارت څخه د دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د لیږد یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه د داعش ډلې پر وړاندې 300 هوایي بریدونه او تر 1500 پوځي عملیات سوي دي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت څخه د افغان سرحدي پولیسو د لیک په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، هغو افغان سیاستوالو د پارلمان ځینو غړو د ادعاو په غبرګون کې چې د افغان حکومت یو شمېر عالي رتبه چارواکي د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په همکارۍ تورنوي بلنه ورکړه چې خپلې ادعاوې دي په یوه محکمه کې ثابتې کړي او کنه دغې څرګندونو څخه دې ډډه وکړي.
هر کسی کې ادعا داره که یک عضو عالی رتبه از این کشور،
خاغلی غنی ویل هر څوک چې دا ادعا لري چې د دغه هیواد یو عالی رتبه غړی یا د منځنۍ کچې مامور او یا نور د داعش سره ملګری دي، جرأت یې وکړي محکمې ته دې حاضر شي او خپل ادعا ثابته کړي او کنه صدر دې واغوندي.
ار نه چادر بپوشه.
جمهوریت غنی ویل چې داعش په افغانستان کې د تیښتې په حال کې دی. جمهوریت غنی ویل چې د پخپل په لومړي ځل نړیوالو او افغانانو ته د اسلامي دولت یا داعش د ګواښ خبرداری ورکړی و. هغه ویل چې د نړۍ د بلې هرې برخې پرتله افغانستان کې داعش په وړاندې سخته جګړه شوې او دغه ډلې پر وړاندې تر 300 پوري یوازې هوایي بریدونه او تر 1500 پوري نور عملیات ترسره شوي دي.
مجبور سو بم واچو ولس چې تاسو منسجم کړ څه ویل ویل زه کور درخایم خپل کور درخایم وی ولا مگر دوی لریک ملی روحیه تا ګوري، شخصی زا رویه تا ګوري. ملی روحیه یو شایده، ملی روحیه په حق ولسوالیو د ننګرهار کې ده چې حمله لاندې وو، چې شهیدان ورکړي وو، هغوی واقعا د ملي احساساتو استازی توب کوي، هغوی چې اتهامات کړي راسی خپل اتهامات تثبیت. نو دلته ډیره ضروره ده چې موږ پوه سو
قسم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چانو وانخست، خو په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان د پارلمان ځینو غړو یو شمېر افغان علي رتبه چارواکي داعش سره په همکارۍ تورن کړي دي. جمهور رئیس غنی د ولسي جرګې او مشران جرګې له رئیسانو د دې له امله مننه وکړه چې د دغو دواړو جرګو د بحثونو په کابو کولو کې د جمهور رئیس غنی په وینا د ملي ګټو په خلاف د بحثونو مخه نیسي. د پارلمان د ځینو غړو سربېره طالب وسوالو هم تېره اونۍ په یو بیان کې د افغان او د کاتب ملاتړ ماموریت ځواکونه د ننګرهار په ولایت کې د داعش وسوالو سره په همکارۍ تورن کړي وو. همداشان جمهور رئیس غنی خپل وینا کې داعش په ګډون د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په جګړو کې د افغان ځواکونو پر واحد کماندي باندې ټینګار وکړ او وی ویل چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو ټول چارواکي د دې تر کماندۍ لاندې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت کې په دې مراسمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو د ګډون سربېره د کاتب ملاتړ ماموریت د ځواکونو کماندان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و. دې غونډې ته جنرال نیکلسن په خپله وینا کې د کورنۍ چارو وزارت څخه د دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو د لیک اقدام وسه او وی ویل چې دا کار به په سرحد کې د امنیت په ټینګېدو کې مرسته.
This aligns forces conducting military tasks and it allows the police to focus more on civil policing.
General Nicholson we does work on a pause for the tuner sir ke police sa de dim kan war ki chi de police mulki bas le tuner ta chi khala ki hila lari pamdar na uki da kar ba da sarat po do ki da net po pevarti aw de pause zo kun terma chi de hewat pa defa bukhti de komandi pe wali ki bas uki de korne char wazara sa khala defa wazara ta sarhadi police leg iqdam da afghanistan da salo kalan amniyati plan bar khala chi de leg behiri د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو او په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت د یو ګډ کمیسیون لخوا پر مخ وړل کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته په یو رسمي سفر ولاړ سي. جیمز ماتیس چې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی د مصر مرکز قاهرې ته رسېدلی. پاکستان ته د هغه سفر ډیر مهم بلل سوی دی او ویل سوی چې دی به په اسلام آباد کې پر چارواکو فشار راوړي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد رښتینې مبارزه وکړي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ.
دا متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس اردن، پاکستان او کویت ته له سفر نه مخکې نن قاهره ته ورسید چې له مصري چارواکو سره د ترهګرۍ د ګواښ په اړه خبرې وکړي. خو د دې سفر ډیر تمرکز به پر پاکستان وي څو پر هغه هیواد فشار واچول شي چې د توندلارو له هغو ډلو سره خپل
مونږ د پاکستان له مشرانو اورېدلی دي چې د ټروریزم ملاتړ نه کوي. نو زه هیله لرم چې زه یې دغه ډول اقدام په پالیسیو کې وګورم.
ښاغلی میټس د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې امریکا به له توندلارو سره د پاکستان د مرستې په اړه د ضروري اقداماتو له کولو نه مخکې له هغه هیواد سره د کار کولو لپاره یوه بله هڅه وکړي. امریکا د یوې لسیزې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې د افغان طالبان په شمول ترهګر ساتي، خو پاکستان د توندلارو له ساتلو انکار کوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په چلند کې د هغه وخت راهیسې کوم بدلون نه دی راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه.
د پاکستان ډیر بېګنا کسان وژل شوي دي او ډیر سرتیری وژل شوي او ټپیان شوي دي. پایله یې دا ده چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره باید اقدام وکړي. هغوی په دې پوهیږي.
د رسنیو له مخې د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې په پاکستان کې د ډرون حمله زیاتې کړي، د ناټو د یو لوی متحد په توګه د هغه هیواد درجه ټیټه کړي، هغه هیواد د تروریزم د پالونکي په توګه اعلان کړي او یا د هغه هیواد پر هغو وګړو بندیز ولګوي چې له طالبانو سره اړیکې لري. خو د جنوبي آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن په راتلونکو څو اونیو کې د دغو مجازاتو لږ امکان ګوري.
فکر کوم چې دغه اداره غواړي پاکستان ته یو څه نور وخت ورکړي څو معلومه کړي چې آیا هغه هیواد د ترهګرو پر خلاف د اقداماتو کولو په اړه د امریکا بېلابېل غوښتنو ته ځواب وایي.
یو احتمال دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو پر اهدافو د ډرون حملې زیاتې شي، خو امریکا به د اړیکو د خرابېدو له امله زیان ومومي، ځکه چې پاکستان افغانستان ته د هغه هیواد له لارې د امریکایي اکمالاتو بهیر ودرولی شي. خو له دې سره سره چېړونکي خبرداری ورکوي داسې معلومیږي چې د واشنگټن د صبر کاسا د نسکورېدو په حال کې ده.
د ډېرو کلونو راهیسې زموږ هیله دا ده چې پاکستان به د افغانستان په اړه په خپل ذهنیت کې بدلون راولي، خو نور دغه هیلې کمې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندهار کې د تفاهم شورا غړو له دولت څخه وغوښتل چې د راتلونکو شفافو او عادلانه ټاکنو لپاره لاره هواره کړي، کنه د دوی په وینا چې افغانستان به له سخت بحران سره مخامخ سي. دوی زیاته کړه چې د ملي وحدت د حکومت د مودې د پوره کېدو ملاتړ کوي او د نظامي تخریب په نیت په کندهار کې نه دي راټول سوي. د کندهار د عینومینې په پارک کې د لس زرو ګډونوالو په حضور دغه ناسته پرون غرمه پر دولس بجې پیل سوه او د ماپښین تر دولس بجو پورې دوام وکړ. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکړی.
د افغانستان د پارلمان د اوه اویا غړو په ګډون د بیلابیلو سیاسي جریانونو مسولینو نن په کندهار کې د بلخ د والي عطا محمد نور له ګډون پرته غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل چې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات د نه موجودیت له کبله اندېښنه لري او غواړي چې خپلې مشورې له حکومت سره شریکې کړي. دوی چې پر ولسمشر غنی هم سختې نیوکې کولې وویل چې د کندهار غونډه د افغانستان د اوسني نظام د چپکېدو لپاره نه، بلکې د دغو سیاسيونو په وینا هدف یې د هغو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو لپاره د حل لارو لټول دي چې د ملي والي د حکومت په وړاندې پرتې دي. د ولسي جرګې مرستیال همایون همایون داسې وایي:
ولدی دې حکومت په موجودیت کې ماته چې د پکتیا یم ماته دا خبرې سمې دي چې د دورانی او د خلجه مسله باید راپاتو. هغه څوک چې د ولس پر راس کې هغه دار کوم خبري وکړي هغه څوک چې وایي چې تاجک یا ازبک باید په دویم څوک کې وي چې څوک په لاس کې ده اچ دا خبري وکړي تاسو فکر وکړئ چې د دې ولا سایده به شي.
د افغانستان د ملي محور د سیاسي جریان مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې افغان دولت له حقیقت څخه لري د کندهار لغونډي څخه اندېښنه درلوده او د دې غونډې د مخنیوي لپاره پوره هڅه وکړه. نوموړي تور پوري کړ چې په حکومت کې دننه ځینې خاصې کړي د ګاونډیو هیوادو له استخباراتي شبکو سره اړیکې پالي او نه غواړي چې خلک سره نږدې شي.
د نور استخبارات سره د حقانی شبکه چې په زړګونو زموږ به هواد به واسه ملکی خلک وژلي د هغوی سره پټ پټونه کوي د هغوی سره مجالس کوي د هغوی سره پټې خبرې کوي د افغانستان د ملي حاکمیت د نظر په نظر کې نه نیسي اما د ولس د یوځای کېدو نه د نږدې کېدو نه د یووالي نه د لوی کندهار د ښار نه دوی تشویش لري.
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انور الحق اهدی ویل چې د ضعیف دولت لکبله افغانستان له بحران سره مخ دی. د زیاته کړی چې عدلي او قضایي ادارې خپلواکي نه دي او د ستونزې بې باوري رامنځته کړي. د تفاهم شورا غړو د کندهار د لویو غونډې د افغان ولسونو د پریکړلیک تر عنوان لاندې یو پنځه مادیزه پریکړلیک اعلان کړ چې د افغانانو ترمنځ رښتینی یووالی، رښتینی سوله او د خپلواکو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدې مهمې برخې وي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې د افغان حکومت د مخالفو سیاسي مشرانو لخوا چې لویه غونډه جوړه شوې وه، موږ د ولسي جرګې د غړي لالی حمدزی سره په دې باره کې مرکه کړې ده. محترم لالی حمدزی صاحب، په کندهار کې د افغان حکومت د مخالفو سیاسي مشرانو لخوا چې لویه غونډه جوړه شوې وه، نو کراته وایاست چې د دې غونډې هدف څه و او ولې دا غونډه په کندهار کې جوړه شوه؟
داسې د ملي یووالي پر نامه باندې چې په هغه کې د واویا په شاوخوا کې وکیل صاحبان هم باندې چکر باندې د سیاسي حزبونو مشرتابه او عزاوی په دې شکل باندې مختلفې مدني ټولنې په ګډون درلود چې دغه مجلس وي درې ورځې مسلسل و. داسې ولې کندهار ورته انتخاب شو؟ که موږ ورته وګورو، اول خو د تاریخ د نگاهه کندهار یو هغه ولایت دی چې د څلور دېرش ولایتو او د ټولو قومونو د اعتماد او د اعتبار وړ په دې خطر باندې ګرځېدلی دی که په موجوده حکومت کې دی که په تېرو وختونو کې دی. د کندهار د خلکو هغه انصاف او عدالت چې د دوی په وجود کې شته، د سالمو حکومتو په جوړوالي کې دوی پراخه ونډه درلودلې ده، همیشه د خلکو اعتماد او باور یې ساتلی دی. د بل اړخ حکومت او د حکومت ته نږدې هغه افرادو اشخاص چې د منطقې د استخباراتو برنامې په دوی په سوچونو او په دماغونو کې دي، غواړي چې حکومت یو بیراهي ته کش کړي او خپله د نظام د پاره یو تعدید وګرځېږي. هغو خلکو د خواسته دغسې یو برنامې یا خبرې راپورته کېدلې چې دغه خدای مکه دا کومه ناسته چې په کندهار کې کېږي دا یا د نظام یا د حکومت په ضرر به تمامه شي. حالانکه د دې ناستې اجنډا مشخص وه، د دې ناستې کې چې کوم خلکو ګډون درلودی دغه ټولو خلکو د دې نظام د راتلو دپاره قربانۍ ورکړي دي. نو په دې خاطر باندې دغه غونډه دنیا او دنیاوالو ته او خپله په حکومت کې او د افغانستان خلکو ته جالبه معلومېدله چې د دې غونډې یو بخش یې د افغانستان د نظام او د سالم حکومت په خیر، بل بخش یې د مخالفینو او د هغه تروریستي ګروپونو په ضرر و څوک چې دلته مداخله لري.
بله بله محترم لالی صاحب، ستاسې په نظر دا ډول غونډو جوړېدل د ولسونو په نږدېوالي باندې به کوم تاثیر ولري؟
تاسو ته به پاره در معلوم ده چې د اجنډا خاص هغه یوه برخه د ملي یووالي وله چې په دې کې د افغانستان د مختلف ازبونو د یوازینی چې د اغډر پوکس او پر کوم بش باندې د دې اجنډا او په پوکس ته د دوستانو یا د ګډن کوونکو ورو خاص د ملي یووالي لپاره دا خاص د ولسونو د جندیوالي لپاره بدبختانه ځینې کړي یا خپل د اوسني حکومت مشرتابه په یو مرضي لري چې هغه مرضي د ولسونو جلاوالی دی هغه مرضي خپل د هغه چې ورپېښه شوې ده چې سمتونه ژبنی تعصب قومي تعصب حزبي تعصب یعنې د تعصب مرجع ګرځېدلې ده زموږ د غوډې اجنډا مشخص او معلومه وه خاص ډېرې برخې پر سوله امنیت او د ولسونو پر نږدېوالي.
بله، دا ډول غونډې به نورې هم دوام ولري او دا به یوازې په کندهار کې کېږي که په نورو ولایتونو کې به هم دا ډول غونډې وسي؟
دا چې د اوسني وضعیت څخه سیاسي ثبات نه بیا تللی دی، اقتصادي ثبات د بیا تللی دی، که تاسو وګورئ نو دا ابتدا چې په دې ابتدایي غونډې دپاره ډېرې ناستې په مرکز او ولایت کې شوې وې، نو دا ابتدا د دې وه چې په کندهار کې داسې نه ده چې یوازې په کندهار کې بلکې د افغانستان په زونونو کې اول په زونونو کې وروسته په څلور دېرش ولایتونو کې موږ یوازې نه چې په څلور دېرش ولایتونو کې د قومونو سره د قومونو د نږدېوالي دپاره کار کوو بلکې د پایدارې سولې حقیقي سولې دپاره هم موږ لاس په کار شوي یو.
ډېره مننه ستاسو څخه محترم حمیدزی صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ترکیه دا وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات مهاجرو ته پناه ورکړې ده او په دغو مهاجرونو کې 3 میلیونه د سوریې دي. د دغو مهاجرونو اکثریت د دغه هیواد په مختلفو ښارونو او ښارګوټو کې اوسیږي، خو د ترکانو او سوریایانو ترمنځ د نښتو لړۍ دا څرګنده کړې چې کېدای سي د ترکانو زغم په ختمېدو وي. خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته وړاندې کړي.
د دې کال په پیل کې ورسته راغی چې د ترکیې یو ځوان د وژلو تور د سوریې په مهاجرینو ولګید. د استنبول ښار د سوریې د مهاجرینو پر ضد د بې ساري تشدد د پیښو شاهد و. د استنبول په اسندر ورسوالی کې چې هلته شاوخوا 500,000 کسان اوسیږي او په 500 کسانو کې یو کس د سوریه مهاجر دی او د شهر د غریبو سیمو څخه ده. محلي استازي لکه مصطفی گیون د مهاجرینو د دې لوی شمیر لوجي چې کوم مشکلات رامنځته کیږي دی ورسره مخامخ کیږي. گیون وای دا ورستۍ نشته د اندېښنې وړ دي.
Tabii ki gençler arasında tartışmalar çıkıyor, anlaşamamazlıklar çıkıyor. Ama
de Türkiye'de Cumhuriyet halk balavini di. Hagoy de Suriye'de halk usara terkuma bir de çıkıyor. Dayı mırasti kili. Hagoy de dayı sırak para doğru işe rika kili. Hawaga Suriye'nin çiğ de kabalam koşar ne di? Hagoy pagalat di. Yakinen dar uşana da çi de zamanın turman şkili ya o cincanın o payda kiji. Xo de Suriye halk bayad de sabır nakar vakli. دوی د خپل ملک نه د باندې په یو بل بهرني هیواد کې دي چې دوی ته ځای ورکړی دي. دوی باید آرام اوسیږي او زیات شکر وباسي، خو د هغوی سره دا احساس نسته. د چایو په یو دوکان کې دا ډېره ګرانه نه وه چې ځایي ترکانو ترمنځ د نارامۍ احساس څوک درک کړي. او ځان چې ویښتان جوړوي دوکان یې خپل دی، ګرمې چای چشي او په زغرده یې خپله مایوسي څرګنده کړه او ویې ویل
burada tahammül azaldığı için zaten burada sorunlar başlamaya başlıyor. Tahammülümüz azaldığından beri insanların da bakış açısı değişiyor. 5 yılda da fazlasıyla insan
زموږ غم په ختمېدو دی او زموږ دریز اوس بدل شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې ډیر زیات خلک دلته راکړه سی وی دي او دا غوی شمیر مخ په زیاتېدو دی. زموږ هیواد د سوریې پر خلکو 1.5 میلیارد ډالر مخکې له مخې خرڅ کړی دی. په دغو پیسو کې د اروپا لخوا هیڅ ونډه نه ده ورکړل سی وی.
Thank you.
نسیم د وشتانو جوړولو دوکان په سوریانو کې ډیر مشهور دی. دلته د یو کارکونکو نه پرته نور ټول کسان د سوریې دي. د دې دوکان مالک محمود الهان دپاره اسنلر د کاروبار دپاره په ښه ځای بدل شوی دی. هغه د سوریې سره هغه وخت راغلی و چې 19 کلن و. 15 کاله وروسته اوس هغه دلته درې کاروبارونه لري، یو د وشتانو د جوړولو دوکان، یو رستورانت او یو د کالو شرکت لري. الهان دې ته لیواله دی چې دغه تشنج راکم کړي. هغه وایي
لا طبعا هذا الشيء ما صار معنا ولا مره، لا بيوسف باشا ولا باكسراي ولا باسنر، لانه هذا الشيء ما هن ما راح يجوا على السوري او على
تركان نرازي چې د سوریه پر خلکو باندې بریدونه وکړي. مطلب مو دا دی په کوم ځای کې چې موږ یو ما په خپل داسې څه ندید لري، دلته داسې نه کیږي. کله ته وسی نو تاسو کولی شئ چې د ترکیه د حکومت پولیسو ته ټلیفون وکړي، نو دوی سمدستي راځي او مسله حلوي. د ترکیه چارواکي هم د دې تشنج په زیاتېدو اندېښمن ښکاري. د استنبول په ځینو سیمو او د هیواد په نورو برخو کې هغه لوحې چې په عربي ژبه لیکل شوي دي له دې وجې لیکل شوي دي چې د سوریه د خلکو اغیز راکم کړي. دا کار لا غوړسته شوی دی چې د ترکیه رسنیو په هغو مسایلو چې د ترکیه د ماجرینو پورې اړه وي ډېر زیات وخت ورکړی دی. یو ورستۍ څېړنه ښیي چې د یودانو نورسته د سوریه خلک د ترکیه پر رسنیو کې د کرکو ډکو د ویناو مهم هدف ګرځېدلې دي. پروفیسر احمد اداکو چې د استنبول د کاک په پونتون کې د ماجرونو او د کډوالۍ د چارو کارپو دی وای ترکیه دا وخت د ماجرونو د شتون لوجې مخ په زیاتېدونکو د مسایلو سره مخ ده. هغه وای
in Turkey and there's already debate like in other western countries that they are getting our jobs and they are getting some
په ترکیه کې یو جنجال مخ په زیاتېدو دی. اوس د نورو لویدیځو هیوادرو په څیر دلته هم یو باس راپورته شوی دی چې دغه ماجرین زموږ کارونه اخلي، دوی امتیازات اخلي. د مثال په ډول د سوریې د کومکې کولای شي چې راسن پونتون ته ولاړ شي. زما په فکر موږ به د ماجرینو پر ضد داسې بدبختانه بریدونه نور هم واورو. پراتلونکو میاستو کې د اپوزیشن ګوند ته تیار شوی دی چې په حکومت باندې د سوریې د ماجرینو په اړه یو پالیسي جوړ کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د زیمبابوې نوې جمهور رئیس تخپل حکومت ته کابینې نوې غړې اعلان کړل. کابینه ټول 22 غړي لري چې اکثریت یې د واکمن ګوند غړي او دوی په کې جکپوړي نظامي چارواکي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس د کابینې د اعلان څخه معلومیږي چې هغه په سم لوري نه دی روان. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال سیبا ستین موفو په رپورت کې واوري.
کارپوهان وایي د زیمبابوې نوي جمهور رئیس ژمنه کړې وه چې د مخالفینو خبرو ته به غوږ نیسي، خو د ژمنې برخلاف یې یوازې خپل نږدې او وفادار کسان د کابینې د غړو په توګه انتخاب کړي دي. دا کارپوهان وایي د نوي جمهور رئیس نه د همدې شان یو اقدام تمه کېده، ځکه کله چې مخکنی جمهور رئیس رابرت موګابي هغه د خپلې مرستیالۍ د مقام نه برطرفه کړ همدغه کسان ورسره ودرېدل. د زیمبابوې په پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پروفیسر لومور مادوکا وایي غټه اندېښنه دا ده چې نوي جمهور رئیس د 50 نه زیات داسې کسان په کابینه کې انتخاب کړي دي چې د پارلمان غړي نه دي، او دا کار د اساسي قانون خلاف عمل دی.
And constitutional, he is breaching the constitution. The constitution is very clear. You have a maximum of 5 people that are not from parliament.
د کابینې 15 غړي داسې کسان دي چې د پارلمان غړي توپ نه لري. دا کار د اساسي قانون خلاف دی. په اساسي قانون کې دا ماده ډیره واضحه ده چې حکومت یوازې هغه وزیر ته د ملي بودیجې نه تنخواه ورکولی شي چې د پارلمان غړی وي، خو په نوي کابینې کې 8 یا 10 داسې کسان دي چې د پارلمان غړي نه دي، او دا کار ډیر د اندېښنې وړ دی. د اساسي قانون د دې مادې نه پخوا هیڅ کله سرغړاونه نه ده شوې، خو اوس معلومه نه ده چې نوي جمهور رئیس دا کار ولې کړی. په همدې حال کې د اطلاعاتو نوی ټاکل شوی وزیر کریستوفر موتسووانګا ویلي دی چې د موضوع په حق له تبصره نه کوي، ځکه چې هغه تر اوسه په رسمي ډول د وفادارۍ لوړه نه ده کړې.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.